شپږ بجې شپې احمد شي برمدا سړي رډو ته د سات په خبرون کې ستاسو کوربه سلامونه. لومړی هم خبرونه. روسیا نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې کوربه نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت پر جوړېدو، له نشه موادو سره پر مبارزې، همداراز اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د ماسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون لپاره د سې‌شنبې په ورځ د یوه هیئت په مشرۍ روسیې ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې متقی به د غونډې په څنډه کې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او پر دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په نورستان او د افغانستان په نورو ولایتونو کې پر 1500 ښځو د مچیو د روزنې د بستو د ویش خبر ورکړ. دغه ادارې په یو راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو وویل د مرستې د کلیوالي معیشت د پیاوړتیا او خوراکي خوندیتوب د پروګرام برخه ده. د اف ای او په وینا هغو مېرمنو چې د مچیو د روزنې د وسایلو بستې ترلاسه کړي د خپلو کورنیو مسؤلیت ورترغاړی دی. په دغو بستو یا کڅوړو کې د مچیو روزنې تجهیزات او د خوندیتوب وسایل شامل وو. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په تیره یوه میاشت کې څه باندې 215,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي. دغه ادارې د پنځشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې په دې شمیر کې 43% افغانان په زور افغانستان ته اخراج شوي دي. د راپور له مخې په دې ورستیو کې په ایران کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او وخت نا وخت د ټولنیزو شبکو په ویډیوګانو کې په ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند شکایتونه خپرې شي. ایران پر اسرائیل د خپل حمله پاړه د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا جی وډلې غندنه مغرضانه او غیر مسؤلانه وبلله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نیم ټاکل شوی ویاند اسماعیل بقایی پرون پنځشنبه په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. ایران تیر سه‌شنبه د هغه څه له کبله پر اسرائیل تر 100 زیات توغندي وټوغول چې د اسرائیل لخوا د افراطي ډلو حماس او حزب الله د مشانو وشنه او په غزه کې او لبنان کې روانه جګړه بلل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا حزب الله ډله هم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړې ده. تیر اونۍ د سپتمبر پر 28مه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل په همدا کې د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله ترڅنګ د ایران د سپای پاسداران مرستیال قمندان عباس نیلفروش هم ووشل شو. د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو مشرانو تیر چهارشنبه پر اسرائیل د ایران د توغندیو حمله وغندله او په منځني ختیځ کې د روان بحران په باب سخت اندېښنه وشوه. په دوبۍ کې ډیرا د اماراتو هوایي شرکت پرون پنځشنبه وویل چې عراق، ایران او اردن ته د دریو ورځو لپاره د سیمه ییزې ناکرارۍ له کبله خپلې الوتنې لغوه کړې دي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې ایران تیر سه‌شنبه پر اسرائیل د میزایلو برید وکړ او دې موضوع په سیمه کې د پراخې جګړې په باب اندېښنې ولاړې کړې. د فرانسې خبری اژانس ته خبر لمخي د اماراتو هوایي شرکت ویلي د عراق، بصره او بغداد د ایران پلازمین تهران او د اردن پلازمین عمان ته د نن سبا او بل سبا لپاره خپل الوتنې لغوه کړې. د منځني ختیځ دغه ستر هوایي شرکت د اکتوبر تر 8مې د دوبۍ او بیروت ترمنځ هم د الوتنو د لغوه کېدو اعلان کړی. جنو نور هوایي شرکتونو هم سیمې ته خپل خدمات تعلیق کړي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې
د خوړو نړیوال پروګرام د 1.5 میلیون خلکو لپاره د ژمي لپاره چمتووالی نیسي.
نن ماسکو د افغانستان لپاره د یوې غونډې کوربه ده.
دا د حکومت مسله ده او انسان د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان د خپل مشروعیت په خاطر باندې دی غونډه لپاره خوشاله وي.
په دې خبرونه کې به د خوست خلندر ولسوالۍ د سنځو پاړه هم ووري.
او نو صحیح رسدا ډاکټرون کړای شي نه ډاکټر دا سره ډاکټر رستا چې میک تا کلینیک جوړ شي ذمہ ورته وقف کړای دی.
جمعیت علماء اسلام او عوامي نېشنل ګوند د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړیو د پولیسو روسي پریزونه خندلې دي. د دې جزئیات هم درکو او د منځني ختیځ جګړو تاسو حال.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په را روان ژمي کې په افغانستان کې یوازې د 16 میلیونو کسانو لاسنیوی کولای شي، هلدا چې څه باندې 12 میلیونه کسان به مرستو ته اړ وي. د دغه پروګرام په باور سر لوسه په 30 ولایتونو کې چې د ژمي پر مهال لارې بندې شي د خوړو د زیرمه کولو هڅې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وای د بودیجه د کموالي له کبله اوس د ډیرو اړو کسانو لاسنیوی نشي کولای. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای را روان ژمی شای په افغانستان کې د میلیونونو کسانو لپاره سخت وي. د دغه ادارې په وینا په داسل کې چې تر 12 میلیونو ډیر کسان د خوړو له کموالي ځوریږي، دوی یوازې د 16 میلیونو کسانو لاسنیوی کولای شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د خوړو نړیوال پروګرام چې د 1.5 میلیونه خلکو لپاره د ژمي لپاره چمتووالی نیسي، په درویش ولایتونو کې د سړکونو د نه لاسرسي نه مخکې خوړو لیږدوي او ذخیره کوي. موږ په پام کې لرو چې د ژمي په سختو میاشتو کې د 6 میلیون خلکو څخه ملاتړ وکړو. دا په داسې حال کې چې د 12 میلیون څخه ډیر خلک د خوړو نامني او مرستې ته اړتیا لري. د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام نشي کولای د ډیرو خلکو سره مرسته وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیونه کسانو د بودیجې د نشټوالي له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي، چې له دې درکه شزي او ماشومان تر ټولو زیات اغیزمن سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي د دې اداره وتوانېده د اوړي پر مهال په میاشت کې له 1 میلیون زیاتو کسانو سره په هغو ځایونو کې مرسته وکړي چې سخته لوږه ورباندې حاکمه وه. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي دوی اړ شول د بودیجې د کموالي له کبله 1/4 برخه هغه پروژې وځنډوي چې له خلکو سره د اقلیمي بدلون له اغېزو د خوندیتوب په برخه کې مرسته کوله. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روانو 16 میاشتو لپاره په ټول افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره 640 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا وچا ویلي چې را روان ژمی به له خطرونو ډک وي او د طبیعي پیښو له کبله زیانمن شوي کسان سرپنا ته هم اړتیا لري. دغه ادارې د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 3.5 میلیونو کسانو ته رسیدلی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
روسیا نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې کوربنه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخارو ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو، له نشه یي موادو سره پر مبارزې، همداراز اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر هم کړی دی چې د ماسکو فارمټ د ناستې تمرکز به له طالبانو سره د تعامل د زیاتوالي په اړه وي. بلورته د شزو د حقونو یو شمېر افغان فعالان اندېښنه شي یا وایي د سیمې هیوادونه باید د طالبانو حکومت سره د تعامل پر ځای پر دوی فشارونه زیات کړي. جزئیات په دې راپور کې
وروسته له هغې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې مسکو فارمټ ناسته کې به له طالبانو سره د تعامل پر زیاتوالي تمرکز وشي، د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالانې له دې ډلې فاطمه اعتمادي وایي په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته په پام باید له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل ونه شي.
بیش از 20 کشور میخواهد طالبان را به محاکمه بکشانه، اما
په داسې حال کې چې څه باندې 40 هیوادونه غواړي چې طالبان د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي، خو د سیمې او ګاونډي هیوادونه راځي او د طالبانو د رسمیت او تعامل خبره مطرح کوي. که څه هم کله ناکله داسې مطرح کیږي چې له دوی سره باید تعامل مشروط وي، خو دغه ډله هیڅ شرطه پابنده نه ده او باید یوه ترهګره ډله په مشروط او یا غیر مشروط ډول په رسمیت ونه پیژندل شي.
طالبانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زخارو و چهارشنبه د اکتوبر 2 یوې خبري غونډې ته ویلي چې د مسکو فارمټ ناسته کې به د افغان سولې د بهیر ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي، د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخو کې د کابل کابل او سیمې د حکومتونو ترمنځ د عملی تعامل زیاتوالی د غونډې لومړی توب وي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان له دې ډلې انتظار خادم وایي روسان او طالبان هڅه کوي چې د مسکو فارمټ له ناستې سیاسي ګټه پورته کړي او دی د افغان ولس لپاره د یادې ناستې د پایلو په اړه دومره خوشبینه نه دی.
تر ډیره حده پورې زما فکر باندې د افغانستان د ملت لپاره ډیر داسې ارمغان او داسې ډیر خوشخبری پکې نشته دی. دا د حکومت مسله ده او انسان د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان به د خپل مشروعیت په خاطر باندې دی غونډې لپاره خوشاله وي.
ټاکل شوی د مسکو فارمټ ناست د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په پرانیستون کې وینا پیل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په یاده ناسته کې بعد پاکستان، ایران، هند، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د استازو سربیره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی هم ګډون وکړي.
د ایران او اسرائیل ترمن د ترینګلتیا سیاتوالی په ایران کې ګنش مې افغان کډوال اندیشمن کړی دی. د افغان کډوال چې ډېرې د امنیتي ګواښونو، بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله ایران ته کډه شوي دي وایي چې اوسنی کړکېچن وضعیت د دوی پر ژوند ناوړه اغېزې کړي دي. ځینو لویدیځو هیوادونو هم خپلو اتباعو ته ویلي چې سمدستي له ایرانه ووځي او یا دې دغه هیواد ته له سفره ډډه وکړي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
پر اسرائیلو د ایران راکټي بریدونو او د غچ اخیستو په اړه د اسرائیلو خبرداری ډیری افغان کډوال په دغه هیواد کې د دوی د امنیت او برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. ډیری دوی چې د امنیتي ګواښونو، بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله ایران ته کډه شوي وایي چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترینګلتیا زیاتوالی د دوی ژوند او کاري فرصتونه اغېزمن کړي دي. ځینې یې د احتمالي جګړې له ویرې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د تېښتې په فکر کې دي. د ښځو د حقونو یوې افغان فعالې حلیمې پشواک چې د محدودیتونو او امنیتي ګواښونو له امله ایران ته کډه شوې وه، ازادي راډیو ته یې وویل:
ما به خاطر اینکه افغانستان ناامن بود و مسئولیت جانی نداشتیم و در ایران
موږ له افغانستان څخه ایران ته ځکه راغلي یو چې افغانستان خوندي نه و او نن ورځ له بده مرغه د اسرائیل او ایران ترمنځ د ترینګلتیا زیاتوالی ښیي چې په سیمه کې به یوه جګړه وشي. موږ نه پوهیږو چې له دې وروسته به چیرته ځو. له بده مرغه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو هم د افغانستان خلک هېر کړي دي. موږ ټول په دې فکر کوو چې د نړۍ په کومه سیمه کې پناه واخلو.
تمام تقطق مایی است که به کدوم منطقه، به کدوم مکان پناه ببرن.
په تبیید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا په داسې حال کې چې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي وایي چې په دې وروستیو کې ډېری یې له ایران څخه په تېښته دي.
هغه کډوال چې دلته دي او هغه کسان چې ویزې لري یا د ویزې وخت یې پوره شوی یا هم د تفریح او درملنې لپاره راغلي دي غواړي چې ورو ورو افغانستان ته ولاړ شي چې داسې نه وي چې نن سبا اسرائیل غچ واخلي. هغه کسان چې په ایران کې پاتې کېدو ته اړ دي سخت اندېښمن دي. په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي له امله افغانان بېروزګاره او بېلابېلو هېوادونو ته کډوال او مسافر شول او نن ورځ د خلکو په هېواد کې له اندېښنو سره ژوند کوو.
عزیز الله ولیزاده په ایران کې او بل افغان کډوال چې د بیکاری له امله ایران ته تللی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از جنگ څه جوړ نه میشه، از جنگ نابودی است و از جنگ همیشه خراب.
په جګړې نه هیڅ سم نه جوړیږي. دواړه هیوادونه پر یو بل بریدونه کوي او یو بل لمن زوړي او دلته کډوال د خپل اولادونو او کورنیو په اړه اندېښمن دي او هر چیرې چې دوی کار کوي په ژبه همدا خبره ده چې څه وکړو. موږ کارګران یو، موږ دلته د کار کولو لپاره راغلي یو، څو د ځان او کورنۍ لپاره پیسې وګټو. موږ هیله لرو چې جګړه پیل نه شي.
ایران کې د افغان کډوالو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په سیمه کې د ترینګلتیا د زیاتېدو له امله خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې سمدستي له ایرانه ووځي. بریتانیا او هند هم له خپلو اتباعو غوښتي چې ایران ته له تلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت وایي پر اسرائیل یې 200 توغندي وشتلي، خو د اسرائیلو پوځ راپور ورکوي د ایران له لوري وشتل شوي ټول 180 راکټونه یې خنثی کړي چې په پایله کې یوازې 2 کسان ټپیان شوي دي. اسرائیل ویلي چې د دې بریدونو غچ به اخلي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډه شوي او د هغو معلوماتو له مخې چې یوه میاشت وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یونیسیف په ویبپاڼه خپاره شول، اوس مهال په ایران کې شاوخوا 3.3 میلیون افغان کډوال میشت دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې
د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د اسرائیل پوځ د لبنان د حزب الله ډلې پر ځینو مرکزونو هوایي حملو خبر ورکړی دی. په همدې حال کې لبنان ویلي چې د اسرائیل په حملو کې په لسګونو ژغورونکي وصل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پوځ پرون وویل چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې استخباراتي مرکز ویشتلی دی. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د اسرائیل پولې ته څیرمه له افراطي وسلولو سره شخړه وکړه او جنگي الوتکو د لبنان په ځینو برخو کې د افراطي وسلولو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. اسرائیل روانه اونۍ اعلان وکړ چې ځواکونه د لبنان د جنوب په ځینو برخو کې چې د حزب الله ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي ځکني عملیات کړي دي. تر دې څو ورځې مخکې په دغو ساحو کې چې تر ډیره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري د اسرائیل لخوا پراخه بمباري وسوه. د لبنان چارواکو ویلي چې په سلګونو زره کسان مجبوره سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو دریو ورځو کې د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې څه باندې 40 روغتیایي او د اوروژنې کارکوونکي وژل سوي دي. اسرائیل ویلي غواړي د خپلو شمالي پولو پر خوندیتوب تمرکز وکړي او غواړي یقیني کړي څه باندې 6000 کسان چې له تیر کال راهیسې د حزب الله د حملو له کبله بې ځایه سوي بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانسي. لکه چې په غزه کې تیر کال د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه پیل سوې، نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تیرو جمعه په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. تر د مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه د زمري اسد میاشتې پر لسمه د ایران په یو کلي کې په یو هوایي برید کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. د دغو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې ایران تیره سهشنبه پر اسرائیل د میزایلو حملې وکړې چې پراخ غبرګونونه یې وپارول.
بل لورته د تازه خبر له مخې اسرائیلي ځواکونو د لبنان پلازمینه بیروت کې نوي هوایي بریدونه کړي دي. راپورونه وایي په دغو حملو کې د بیروت نړیوال هوایي ډګر شاوخوا سیمې په نقشه سوي دي. دغو ځواکونو پنجشنبه پر بیروت سربیره د فلسطین د اشغال شوي لویدیځې غاړې په تولکرم ښار کې هم هوایي بریدونه وکړل چې د فلسطین د روغتیا وزارت په وینا 18 کسان پکې وژل شوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په وړاندې د منځنۍ اسیا د لارو د تړل کېدو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی په لوګر کې د یوې غونډې پر مهال په افغانستان کې د تازه میوو او ترکاریو د فصل د رسېدو سره سم پاکستان ته د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دې مسلې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. یو شمیر بڼوال او بزګران هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې سږ کال د میوو د خرڅلاو لپاره په کور دننه بازار نشته او د صادراتو په برخه کې هم په میلیونونو افغانۍ تاوان کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د کرنیزو توکو پر وړاندې د پاکستان د سوداګریزو لارو له تړل کېدو سره هممهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستونزې ته په اشاره سره خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر وړاندې به د منځنۍ آسیا هیوادونو لارې وتړي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په دویمه په لوګر کې ویناسې ته ویلي چې د افغانستان د کرنیزو توکو د فصل رسیدو سره هممهاله د پاکستان له لوري له ستونزو سره مخامخ کیږي. ستانگزی په دغه ناسته کې له پاکستان وغوښتل چې د میوه او سبزیو د فصل رسیدو سره خپل سوداګریزې لارې د افغانستان د زراعتي توکو پر وړاندې ونتړي. سو افغان سوداګر د پاکستان خلکو او له هغه ځایه هند او نورو هیوادونو ته خپل توکي ولېږدوي. هغه زیاته کړه چې د لارو تړل د دواړو خواوو په زیان دي، خو که بیا هم دوام کوي نو دوی به د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ آسیا لارې وتړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کور دننه د کرنیزو توکو د بازارونو د نه موجودیت او صادراتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کندهار ولایت یو بڼوال ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې دننه خو پروشات وو، خو قیمت یې نه درلوده، خو خارج کې موږ صادرات نه درلوده، ټوله په خپل ملک باندې متکی وو چې ټوله په افغانستان کې دا مصرف شي. د افغانستان ولس خپل اقتصادي وضع دا سمه نه ده، نو په دې کې په کم قیمت باندې به انګور زموږ سره رانیسي او په کم قیمت به انار رانیسي. ټول زمیندارانو چې په کم په باغو باندې مصارف کړي دي، هغه مصرف یې هم نه دی جوړ کړی.
افغان سوداګر محمد رفیع هم وایي سږکال چې کوم انګور غوښتل پاکستان ته صادر کړي، په کانټینرونو کې لمنځه لاړل.
مشکلات ډېر دي او موږ انګور صادرات لرو. غلام خان لاره بنده ده، تورخم لاره بنده ده، څلوېښت پنځه څلوېښت شپې وشه، ډېر مشکلات سره موږ مخ یو. مالونه هم ډېر بسته بسته کانټینر مېسته وغورځولې، مالونه هم خراب شول، ملیونونه پیسې افغانانو تاجرانو ته تاوان ورسېدو.
د افغانستان د مالدارۍ او زراعتي تولیداتو د خونې مسؤلین هم د بزګرانو او بڼوالو ستونزې مني. د دغې خونې اجرایوي مشر محمد وسیم صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امسال خوشبختانه بسیار حاصلات فراوان داریم. به اثر
ازنی که مرغ سا کال ښه حاصلات لرو، خو څو ځله د بندرونو تړل کېدو او د ګاونډیو هیوادونو له لوري د ګمرکي تعرفو لوړوالي د کرنې سکتور ته لوی تاوان ورساوه او زموږ بزګران او بڼوال زیانمن کړل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان لیکوزی هم د میزان د میاشتې په درېمه ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم او انګور اډې د لارې د خلاصون لپاره هڅو نتیجه ورنکړه او سوداګرو ته میلیونونه ډالره تاوان اوښتی دی. د تورخم پیښور لار د بیګاړي په سیمه کې شاوخوا وونې وړاندې د خلکو د احتجاج له کبله تړل شوې چې د سوداګرو په خبره لا هم نه ده خلاصه شوې. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس په خپل ایکس پاڼې کې ویلي چې د کرنې او مالدارۍ سرپرست عطاالله عمري د چهارشنبې په ورځ د تازه میوو له سوداګرو، بڼوالو او بزګرانو سره په کتنه کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان سره په خبرو بوخت دي چې د تازه میوو په فصل کې ځانګړي بازارونه ولري.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی ویلي دي که چېرته پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ خپلې لارې پرانه نیسي، نو دوی به مجبور شي چې منځنۍ آسیا ته د پاکستان پر تجارتي مالونو د تیرېدو لار هم بند کړي. د کډوالو لپاره بل لور ته د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په روان میلادي کال کې په پاکستان کې څه باندې 6000 افغان کډوال نیول شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان مهاجر وي، سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري، بیا هم د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کیږي. سنا کاکړ راپور لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار وایي د 2023 کال له پیل راهیسې په پاکستان کې میشت شاوخوا 6000 نوي افغان کډوال نیول شوي یا توقیف شوي دي. یاد سازمان په خپل راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي، یوازې په سپتمبر میاشت کې د 6000 زیات افغان کډوال نیول شوي دي. د یونیسیار په راپور کې راغلي چې تر 5400 زیات افغان کډوال په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ایستل شوي هم دي. د دې راپور له مخې په 2023 کال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو تر ټولو لوړه شمېره په مئی میاشت کې ده چې 1300 ته رسیږي، او په سپتمبر کې بیا شاوخوا 6000 افغان کډوال له دې هېواد ایستل شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او توقیف په دې هېواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د عملیاتو یوه برخه ده. په دې هېواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وي، سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو له دوی څخه د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور ښار اوسېدونکی مهدي ازادي راډیو ته وویل:
همیا هفته پیش بازداشت شدم، تقریبا 2 ساعت 3 ساعت
یو نه مخ کی ونی ول شوم، 2-3 ساعت پولیسو سره وم. تومره چې نه هڅه وکړه زه خوشی نه کړم. ما خپل ویزه او خود پاسپورت مې ورته وخود، خوشی نه کړم. بیا ایرانه پیسې وغوښتي، اول یې 6000 وغوښتي، خو ما ویل ما سره 6000 نشته، 10000 مې د کور د خرڅ لپاره اخیستی وی، هغه ایرانه واخیستی زه خوشی کړم.
هر خانه بګرم همو ته 1000 گرفت مری راه.
یو بل افغان کډوال محمد اکمل چې په اسلام آباد کې اوسېږي او امریکا هیواد ته د بیا میشتیدنې کیس لري، ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې 3 ځلې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی دی.
له بده مرغه باید ووایم چې په دغه روان کال کې زه 3 ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی یم په مختلفو ساحو کې. هغه سندونه چې ما سره دي، مثلا زه د یونیسیر ثبت رجستر هم یم او د امریکا د سفارت د خانه ماته یو خوندیتوب لیکم راغلی. دا سندونه چې ما دوی ته ښودلی دي، دوی هیڅ ډول ارزښت نه دی ورکړی او دوی یو مقدار پیسې دي هغه یې اخیستې دي او بیا یې زه خوشې کړی یم او په دې تهدید کړی یم که بل ځل دوی سره مخ شم ما به ډایرک افغانستان ته ولیږي.
د یونیسیر د راپورونو له مخې د پاکستان دولت د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه د 1 میلیون څخه زیاتو بې اسناده کډوالو د بیرته ستنولو پلان تصویب کړ چې ډیری یې افغانان دي. د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې تر 3,300 ډیر افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس نن د اکتوبر په 3 نیټه راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ د قندهار، ننګرهار، نیمروز او هرات له لارو له پاکستان او ایرانه 299 کورنۍ بیرته خپل هیواد ته راستنې شوي دي. د 2023 کال د اګست له 15 نیټې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په خبره د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې اوس د نیونې، ځورونې او شړل کېدو په ګډون له ډول ډول ستونزو سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خلک
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړ.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ د اسمان کور د لری پرتی سیمې اوسیدونکي وای د څښاک پاکې اوبه د دوی سیمې ته د غزیدلې سړک جوړېدل او په دې سیمه کې د یو مجهز روغتیایي مرکز جوړېدلې له مهمو اړتیاو څخه دي. د قلندر اوسیدونکي په دې برخو کې د نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي. د خوست په قلندر ولسوالۍ کې په تیرو 2 لسیزو کې د ناامنیو او لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ اساسي پروژې نه دي پلي شوي. نجیب الله الخیل له سیمې راپور لري.
په خوست ولایت کې په خواله جګړو د یو شمېر نورو زیانمنو سیمو په شان د دې ولایت په شمال کې د قلندر غریز ولسوالۍ کې هم د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک د ژوند په ډېرو برخو کې له ستونزو کړیږي. د قلندر د اسمان کوټ سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې نړیوال بنسټونه او اړوند ادارې دي اوس د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د یاد سیمې او اوسیدونکي حاجي احمد وویل
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه ده. یو نیم سړی اقتصاد کې لکه وي، هغه د ځوندې پوره شخصي برمه جوړه کړي، ټول خو اقتصاد برابر نه ده. هغه د خوال نه خجوي، دوی د اوبه دغه اوبه نه استفاده کوي او بیا که موږ ته مؤسسات دولت دا اوبه موږ ته دی یو د خدمت کې دی و د پایپ دلیاري لکه اوس دغه ساحه چینه لري د دې چینه دی د پایپ دلیاري موږ ته دا خدمت کوي چې دا اوبه موږ ته یو ذخیره ته لوړ شي، د ذخیره نه بیا کلی ته تقسیم کړي.
د قلندر ولسوالۍ د لری پرتی سیمې توره خورکی د لومړنیو خدمتونو وړاندې کوونکی روغتیایي کلینیک شته خو ثابت ځای نه لري او د دوا درملو او روغتیایي کارکوونکو لارخه هم نیمګړی دی. د قلندر یو بل اوسیدونکی حاجی ایتخان وایي
میک کلینیک اوس پرسیخ په حال نه دی. په کورو کې مې بس کلینیک کله یوه کور ته بدل کړو، کله بل کور ته بدل کړو او نه صحیح رسده ډاکټرون کړای شي، نه ډاکټر داسې ډاکټر شته چې میک ته کلینیک جوړ شي. ځمې ورته وقف کړی دی.
د قلندر ولسوالۍ له منځه د دایمي اوبو یو خوړ ښکته لوري ته بهیږي چې د ګټو تر څنګ په سیلابي موسمونو کې د سیموالو ډېرې ځمکې جاری کړي او دا ګواخ لا پسې ډیریږي. زیاد سیم یو بل اوسیدونکي بیت الله باوري ویل
که دلته استندید ولنه جوړ شي لکن خوړ غوړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو، هغه به ډېر ته جوړ شي تکیا به شي. که جوړ نه شي چې څومره وړې دا خو تی وړې د نورې وړې یو دو چند وړې د در در پټی شته چې 2 جربه 3 جربه یو پټای دی، هغه دولل مخ نشته خوړ وړې د ټوله.
بلوری ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اسانتیا او د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې په خوا په کې کارونه نه دي شوي. په خوست کې د اوبو د تنظیم د برخي عامر محمد حکیم وویل
یعنی موږ اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی، یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی. او بل خبره دا وی چې چیرته چې سطحي وبشتون ولري، یعنی سطحي وب په ډیره پیمانه سره وي، د اوبو د ذخیرو ذخیره کولو امکان زیات وي، د زرزمینی او تخویل لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو.
یاد دیوی د خوست ولایت یو شمېر ولسوالۍ لکه صبری، تریزی، باک، موساخیل، قلندر او سپیره کې ډېرې داسې سیمې وې چې په تېرو دوه لسیزو کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ پروژې نه دي پلي شوي او خلک یې د ژوند په بېلابېلو برخو کې ستونزې لري او د حلېدو غوښتنه یې کوي.
دا ازادي راډیو د دې سر په خبرونه کې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام لرو او دا به هم واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ پر فعالانو د پولیسو د ورستي تشدد په اړه عکس العملونه راخلي دي، خو شپږ بجو او دېرش دقیقې دي خبرونه. روسیا نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې کوربنه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت پر جوړېدو، له نشه یي موادو سره پر مبارزې، همدارز اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د ماسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون لپاره د سیشن بی پورس د یو هیئت په مشرۍ روسیې ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امیر خان متقی به د غونډې په څنډه کې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او پر دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په نورستان او د افغانستان په وو نورو ولایتونو کې پر 1500 د مچیو د روزنې د بستو د ویش خبر ورکړ. دغه ادارې په یو راپور کې چې د پنځشنبې پر ورځ خپور شو وویل د مرستې د کلیوالي معیشت د پیاوړتیا او خوراکي خوندیتوب د پروګرام برخه دي. د اف ای او په وینا هغو میرمنو چې د مچیو د روزنې د وسایلو بسی ترلاسه کړي د خپلو کورنیو مسؤلیت ورتر غاړي دی. په دغو بسو یا کڅوړو کې د مچیو روزنې تجهیزات او د خوندیتوب وسایل شامل وو. د خوړو نړیوال پروګرام تیره چهارشنبې وویل چې په افغانستان کې ښځې د عوایدو د ترلاسه کولو لپاره لږ فرصتونه لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي په تېره یوه میاشت کې څه باندې 250,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه ادارې د پنجشنبې پر ورځ په یو راپور کې وویل چې په دې شمېر کې 43% افغانان په زور افغانستان ته اخراج شوي دي. ایران پر اسرائیل د خپلې حملې په اړه د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلغندنه مغرضانه او غیر مسؤولانه وبلله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ټاکل شوی ویاند اسماعیل بقایی پرون په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. ایران تیره سیشنبه د هغه څخه قبله پر اسرائیل تر 130 زیات میزایل وتوغول چې د اسرائیل لخوا د افراطي ډلو حماس او حزب الله د مشانو وژنه او په غزه کې او لبنان کې روانه جګړه بلل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس یو ترورستي سازمان ګڼي او امریکا حزب الله ډله هم د ترورستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړې ده. د نړۍ د ولویو صنعتي وادونو مشانو تیره چهارشنبه پر اسرائیل د ایران د توغندوی حمله وخندله. او د اسرائیلي ځواکونو په وینا د لبنان پلازمینه بیروت کې تازه هوایي بریدونه شوي دي. راپورونه وایي په دغو حملو کې د بیروت نړیوال هوایي ډګر شاوخوا سیمې په نقشه سوي دي. دغو ځواکونو پنجشنبه پر بیروت سربیره د فلسطین د اشغال شوي لویدیځ غاړي په ټول کرم ښار کې هم هوایي بریدونه کړي دي چې د فلسطین د روغتیا وزارت په وینا 13 کسان پکې وژل شوي دي. په دوبۍ کې ډیره د اماراتو هوایي شرکت پرون پنجشنبه وویل چې عراق، ایران او اردن ته د دریو ورځو لپاره د سیمه ییزې ناکرارۍ له کبله خپلې الوتنې لغوه کړې دي. دا اقدام وروسته له هغې کې چې ایران تیره سهشنبه پر اسرائیل د توغندیو برید وکړ او دې موضوع په سیمه کې د پراخې جګړې په باب اندېښنې ولاړې کړې. جمعیت علماء اسلام فضل رحمان او عوامي نشتل ګوند د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم پر فعالانو د پولیسو تشدد او د هغوی د راتلونکي جرګې د خیمو ړنګولو غندنه کړې ده. د جمعیت مشر مولانا فضل رحمان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د حکومت او ریاستي ادارو دا ډول کړنې غیر مسؤلانه دي. د عوامي نشتل ګوند مشر ایمل ولی خان هم د خیبر ضلع د جمرود پرې ګلال مکی د پی ټی ایم د جرګې پر ځای د پولیسو چاپی غندلې دي. د ساجر اډو د مشال څنګه خبريال غلام غوث ل پېښور راپور لري.
جمعیت علماء اسلام فی عوامی نېشنل ګوند او مدني فعالانو د پی ټی ایم په ضد په ریګیلل مکی د کاروایانو غندنه کړې ده. په اسلام آباد کې د اکتوبر په درېمه نیټه د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې په حکومت او ادارو د دا ډول اقداماتو په سر نیوکه وکړه او زیاته یې کړه.
ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے.
مونگتا معلوم شویدہ چی دا پی ٹی ایم دا جرگے پر منتظمین سے تشدد شویدے چی دیر دا گندنی وڑ خبر دا دا دوی دا نظریے سرا اختلاف کے دیشی پا دی باندی بحث ہون کے دیشی لیکن دوی غیر مسلح دی او یو جرگہ کوی کچیری دوی گنی چی دا پاکستان مخالف سا سوچ را خوری گی نو دا دی پزد دارنگ اقدامات خو داغی دا نور را ولاړولو یو هڅه ده نو حکومت ته هم ذمہ دارانه رویه اختیارول پکار دی.
ذمہ دارانه رویه اپنانی چاہیے.
بلی خواته د عوامی نیشنل ون مرکزی ویان انجینیر احسان الله هم د خیبر په ریګیلل مکی د پولیسو لخوا د پښتون تحفظ مومنت د منتظمینو د خیمو د ویجاړولو او د هغوی د منتشر کولو لپاره په هغوی باندې د اکتوبر په دویمه او دریمه نیټه د اوخ کی بیونکی ګیس د کارولو غندنه کړی ده. انجینیر احسان الله تیره شپه په دغه اړه پخپور کړی یو ویډیو بیان کې په صوبایي حکومت هم سختی نیوکی کړی دي.
ایک طرف یہ اپنے لیے احتجاج
پی ٹی آئی یو اڑختہ د خپل ځان لپاره د احتجاج کولو گنجائش واڑی او بل اڑختہ د دوی د خپل حکومت په دایره اختیار کی چې کوم ځوانان احتجاج کول واڑی په وی د احتجاج لاری تړي د بیرستر سیف یا د بل چا د دروغ اوس نشي چلیدلې چې د صوبې پولیس مرکز کنټرول کوي. پولیس او د صوبې نوري امن پلی کوونکی ادارې د صوبایي حکومت په اختیار کې راځي او که دوی په خپل دایره اختیار کې کار نشي کولای نو بیا خو دوی له حکومت پرې خودل پکار دي. پولیس او صوبایي حکومت د ځینو سیاسي مشرانو او مدني فعالانو د دیني وکو په جواب کې سندي ویلي خو په ټولنیزو رسنیو د پاکستان پر رسنیو په خبر شوی د کورنۍ چارو د وفاقي وزارت د یو لیک تر مخه وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري ته د پی ټی ایم په ضد د کاروایي کول ویلي وو او په یو بل لیک کې بیا د پښتونخوا د کورنیو چارو محکمې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر او اړوند نورو چارواکو ته د کورنیو چارو د وفاقي وزارت په دغه لیک د عمل کولو سپارښتنه کړې وه. د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم د اکتوبر په دویمه نیټه د کورنیو چارو د وزارت د هغه لیک په اړه ویلي وو چې پولیسو د پاکستان د وفاقي حکومت په امر د پی ټی ایم د غړو خلاف اقدامات کړي دي. د پښتونخوا چیف سیکرټري ته په لیکل شوی هغه لیک کې ادعا شوی وه چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستی ادارو په ضد د کرکې او سپکاوي مرسته او سرپرستی کوي او د دوی خلاف دي سخت اقدامات وشي خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا ډول تورونه په بیا بیا رد کړي دي او دوی دریز لري چې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره پرامنه مبارزه کوي. پښتون تحفظ مومنټ د اکتوبر په 11مه په خیبر ضلع کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ لوی جرګې اعلان کړی او د یاد تنظیم مشر منظور احمد پښتین د جمرود په ریګیللمه کې د هغې جرګې د زی پرانیسته هم کړی وه. خو د اکتوبر په دویمه او درېمه نیټه د خیبر پښتونخوا پولیسو د پی ټی ایم په منتظمینو اوخ کې بیونکې ګیس کارولې وو او د هغوی خیمې ویجاړې کړې وې.
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې په کورنۍ وړکتون او خوندزي کې د ماشومانو په حقونو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمره پورې ماشوم ماشوم دی؟
اصلا سن خو د بلوغ سن په مختلفو مرکونو کې فرق لري، اما در بین اړای کې چې دا اتلس کلنه ای پوره چې څوک د سن ولري هغه په ماشومان کې حسابيږي. البته چې سن یې د اتلس نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابيږي. خو زموږ تاسو په ټولنه کې ماشومان د یو کلنه نه خو طفل ده تر و کلنه ای پوره، د غینه ورسته بیا تر 12 کلنه ای پوره ماشوم یې حسابيږي او د 12 نه چې پورته شي هم ماشوم حسابیږي تر 15 کلنۍ پورې، خو هغه مرحله فرق لري. دغه سینونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري، تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه رسیدلی یا سن د بلوغ مرحلې ته نه رسیدلی، هغه تقریبا د ماشوم په کټګوري کې، ماشومان په کټګوري کې راځي. بیا دا کټګوريان لکه مخکې مې اشاره وکړه فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کې له کورنۍ نه بر شروع کو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي اړخ نه، خو په پلار مور باندې د ماشوم حق دا ده چې خنوم ورته هغه کې اختیار کړي، او لایغې نه را وروسته د پالنې او روزنې په رابطه باندې باید ډېره زیاته پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته یې پاملرنه وشي، تعلیم او تربیه ته یې پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې، کله چې طفل یې په هغې مرحله کې مثلا صحت ته زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د طفولیت د مرحلې نه سن لږ پورته کېږي، د نورو سهولتونو تر څنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي، سالم صحیح محیط و ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار و مور باید مساوي توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف د خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار و مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې تر څنګ مثلا کله چې نور مرحلو د هغه تر رسیدګي د تفولیات مرحلې نه تیریږي، 15 کلنۍ تر رسیدګي، 12 کلنۍ تر رسیدګي، په ټولو مرحلو کې مثلا ل جامع نه نیولې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د رهایش پر اړه باندې لکه اشاره مې ورته وکړه، د محیط او د ماحول پر اړه باندې ډېر زیات حقوق دي. خدای چې موږ تاسو د افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډېر لري، اقتصادي مشکلات هغه شکل باندې چې لازم ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلات په واجه باندې.
د خصوصا په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق ورځو وړکتون ته که څه هم له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي، خو په هر حال موږ تاسو به د ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې همغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی، یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره همغه د چلمغه ځای نه بنسټ او تهداب د کریکټر او د شخصیت او د ښې روزنې راپیل کی. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي، چې البته پوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسؤلیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې پر اړه باندې، همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازم دي چې د دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتیري لپاره، د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي، تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط او ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغه کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه او پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا له هغې نه ورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو پر اړه باندې، د تعلیم پر اړه باندې، د امکاناتو پر اړه باندې، د سهولتونو پر اړه باندې، په ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډېر زیات متزرره دی، هغه آسیب پذیر قشر دی جامعه چې دی، ماشومان دی، داسې ماشومان دی چې وی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي، تعلیم او تربیه نه محروم دی، او دا غسه ماشومان هم شته دي چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري، مثلا به سرنوشت دي، او دا غسه ماشومان د پاره هم ډیر کم امکانات او ډیر کم فرصتونه په افغانستان کې د فیلان د پاره شته دي. دا ته توجه کړل پکار دي، د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی، دلته ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي، د وړکتونونو په توسعه کې، د دوی په زیاتولو کې، د دوی په نورو برخو کې باید ډیر زیات توجه وشي. دا وړکتونونه باید حتی ورسیږي چې د افغانستان د خلکو هغه مظلوم قشر او هغه فقیر قشر چې هغه نشي کولای خپلو ماشومانو پکې روزنه او پالنه وشي، هغه تر دې اغلاندې راوستل شي، تر دې خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب، همداسې قدم قدم راځو، اوس ښوونځي
ده کله چې ماشومان د خوانځي کې یالته جی کله نا کله په ځینو خوانځیو کې لیدل کېږي چې د خون کله خوا دوی سره کله نا کله تاوتریخوالی کېږي، مثلا دوی وهل کېږي که چیرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي یا کومه بله شوخي کوي. راځو په خوانځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو.
بالکل، دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي، بیا په وړکتون باندې وړکتون ته خبره رسیږي او بیا هم ښوونځي ته رسیږي، نو په ښوونځي کې هم په ورته شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغې حقوقو ته یې پاملرنه وشي. هغه حق یې دا دی چې سالمه روزنه، سالمه تربیه، سالم درسي او تعلیمي ماحول او چاپېریال او د درسي موادو ورته تهیه کول، په شمول د ځای، په شمول د صنفونو، نور ګڼ هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خود دا شیان ډېر کم دي، ډېر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمینې برابرېږي چې هغوی سالمه روزنه وشي یا ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان له اکثریت وخت له خپلو حقوقونه محرومه وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کېږي یا مثلا خشونت ورسره کېږي. دا خشونت موږ تاسو د عقیده او د دین له لحاظ هم جواز نه لري او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یا د ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداری وشي، یعنی چلند باید ورسره سم وشي. نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کیږي یا ورته مثلا سالم او صحیح درسي ماحول نه چمتو کیږي او یا هم ورته لازم مثلا درسي مواد نه برابرېږي او یا هم مثلا د استادانو کمی، استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلف و برخو که هغه سهولتونه چې د ماشومانو د روزنه او د پاره د ښوونځي په مرحله کې په کار دی هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخي محدود شوی دی، خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وې، مکاتب او د تعمیرونو په رابطه باندې مثلا مشکلات و. نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسي مواد ورته ونه رسیږي، سالم محیط او ماحول نه وي ورته، تعمیر او سرپنا د مکتب نه وي ورته، نو طبعاً چې دا د دوی په روزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفي تاثیر کوي او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا به بیا یو سالم ځوان بلدی نه جوړي، تعلیم او تحصیل یافته ځوان به نه جوړي، په دې برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ کی. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي اوس لا پسې زیات شوي دي، په دې برخه کې توجه وشي. نو دغه د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخو کې موجود دي، دا متاسفانه د مکتب په مرحله کې، د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. اوس خو لا ټول نه بد ادا چې د شپږم سم نه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناس طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نه لري، چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومانو په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسې دین عقیده ورته ورکړی دی، لغو خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې د دغه سي حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محروم شي، نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ د څه شي په تمه باندې یو یا به د ټولنې کومې خواته ځي؟ نو هیله ده چې په دې برخو کې لازمه توجه وشي.
کله چې همدا ماشومان بیرته کور ته راځي، دلته بیا کوم حق لري د کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډېر زیات دي، ولی اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي، یعنی دا په کلی شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې لاغه نه محرومیږي، لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډېر زیاته توجه ورته پکار ده، پاملرنه ډېر زیاته مهمه ده، د پلار او د مور شفقت ډېر زیات مهم ده، د پلار او د مور مرسته او همکاري ډېر زیاته مهمه ده. دغه ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسایلو ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
خپل ماشوم ته، کورنۍ ته څه بدې پایلې رسولای شي که ماشوم سره بې پروايي وسی؟
تربیه سالمه تربیه نه اخلي. کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه خلی، دا ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر شده، هغه همدغه خلک دی او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده، همدغه ماشومان بیا ورسته ټولنې ته وړاندې کی، بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې، په همدې قشر باندې تړلی ده. نو کله چې توجه ورته ونیسي، کله چې لازمه پاملرنه ورته ونیسي، دوی تربیه سالمه نشي، یو یو ناپوه یو بی تعلیم یو بی تحصیل ځوان ټولنه ته وړاندې کی په نهایت کې. نو کله چې دغه سي ځوانان په ټولنه کې زیات شي یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه پیږي کې ټیټه شي، ټولنه د مختلفو بدبختۍ او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومان باندې ډیره زیاته پانګونه کیږي، دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي، په دوی باندې ډیره زیاته پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغه ماشومان په آینده پورې تړلي دي. د موږ هیله خو د افغاني ټولنه چې جنګ ځپلې ټولنه ده، جنګونه پکې تیر شوي دي، دا ده چې د تعلیم زمینه لا پسې باید زیات شي، په دې برخه کې پانګونه لا پسې زیاته شي، محدودیتونه باید ایسته شي. د افغانستان راتلونکی روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده. نن ماشوم ده، سبا ځوان ده، او بله ورځ په ټولنه کې پلار د دې نه جوړېږي. همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده. نو توجه محروم قشر دی، آسیب پذیر قشر دی، او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي. دې ته باید زیاته پاملرنه وشي، او په دې برخه کې ډېر زیات سرمایه ګذاری وشي، سهولتونه باید ورته ایجاد شي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کړه، ښه لباس تیار کړه، ښه ښوونځي کې دی شامل کړه، مګر د بې پروایۍ له وجې دا کار نه کوي، دغلته داسې ماشوم بیا عقده اخلي. که په دې خبرې راته وکړي، هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي، دا به څومره خطرناک اول خپلې کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي.
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیسي، خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي، او دا چې د ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي، ولې کله چې د بلوغ مرحلې ته رسیږي، بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي، بیا دوی دا فکر کوي، بیا د خپلې کورنۍ په رابطه باندې، د خپل پلار او مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي، یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار او مور و چې د مونږ په حق دا ظلم کړی ده. له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي، بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي، ولې بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري. دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده، باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي. ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول، د درس د مرحلې نه د دوی استل، دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي. بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي، بې بضاعته کورنۍ، فقیر کورنۍ وي، بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت دی او دا مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته داسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي، هغوی ته ښه شرایط برابره کړي، تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي، دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي. نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده، په همدې قشر باندې تړلې ده. که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي، سالمه تربیه د دوی وشي، په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو. کله چې سالمه ټولنه وي، نو هلته پرمختګ وي، هلته نیکمرغي وي، هلته خلک د مجبوریت نه، د محتاجۍ نه، د بیکارۍ نه خلاصیږي. خو کله چې ماشوم به تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي، توجه نه ورته کیږي، طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم پراتونکي کې هغه لري ناراضه بوي، او دا فکر به کوي چې مور او پلار په حق توجه نه ده کړی. او بیا که د پلار او مور بې وسه او بې کسه وي او ناداره وي، څه ونه لري، بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې کړي. هغه امکانات چې دوی لري، هغه باید د ماشومان په روزنه کې باید لږه نه کار واخلي، او حتی اولویت ورته ورکړل شي. په نړۍ په ډیرو ملکونو کې د ماشومان روزنه تربیه ته سالم ښوونې او روزنه ته اولویت ورکول شوی ده، او حتی ډیره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي. په مختلفو برخو کې، په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینه برابرېږي، توجه ورته کیږي. نو افغانستان هم د خپلو امکاناتو په محدوده کې، خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت باید تر سره کی، باید د زمینه برابر شي، دغه قشر به تعلیم پاتې نشي.
بله کامران صاحب، موږ تاسو د افغانستان ښارونه او کلی لیدلی دي، هلته اکثره مور پلار سره مخ شوي چې دوی له خپل اولاد نه شکایت کوي، مثلا اولاد بې پروايي کوي، اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي. کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري، بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومانو سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه په راتلونکي کې د مور پلار په درد ولګېږي، د ټولنې په درد ولګېږي. که
آخر کې په غټو ټکو کې خپل مشوره د هغې کورنۍ ته تاسو ولري چې سرقم اولاد روزي چې بل اخر عام دي تاسو په درد دواسي عام دي مملکت په درد دواسي
دقیقه خبره ده کله چې سالم روزنه ماشومان وانخلی او د ماشومان په نهایت کې جامعه ته وړاندې شي په جامعه کې به خوشونتي په جامعه کې به مشکلاتي د پرمختګ هیڅ سرک بنې کې د ما غوښتنه دي ټول افغانانو نه دا چې دوی د خپل اولادونو په سالم روزنه کې ډېر زیاته پاملرنه وکړي د دې ترڅنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو د روزنې ته د ماشومانو تعلیم او تربیه ته د الهي اوامر او ارشاداتو په رڼا کې چې بنیادی برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوې ده په دې باندې باید زیات اصرار وشي زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخې ته تخصیص شي او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي کغه جنکیان دي د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې خلاص شي سهولتونه ورته ایجاد شي مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي کچیرته مونږ غواړو چې سالم ټولنه غواړو او د مملکت د پرمختګ هدف لرو نو دا غي وازنه لار ده چې مونږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومان باندې کغه ماشومان دي کغه جنکیان دي ته توجه وکړو او د دې وسانی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه ول تعلیم نه محروم دي د دې حالت نه باید راووز
ډیر زیاته مننه
کور ودان ډیر مننه
قدر من دوستانو دا و دیدی اونه دا اساسی او بشری حقونو خپرونه پا دی خپرونه که دا ماشوم پا حقونو باندی خبری و شولی لمنگ سر پا خپرونه که ملمه و دا اقوقی چارو چیرون کهی عثمان کامران تربیه پرزه که چی هست اللهم مال او ملگره
کسم سور دے داس مادے کشاڑا تک کل پکسم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی تور دے داس مادے تور دے داس مادے کشاڑا تک کل پکسم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی تور دے داس مادے تور دے داس مادے کشاڑا تک کل پکسم سور دے داس مادے محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے سما ہو داد خٹو گٹ پور دے داس ما دے سما ہو داد خٹو گٹ پور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی تور دے داس مادے تور دے داس مادے کشاڑا تک کل پکسم سور دے داس مادے
دخل کو بل زڑ خوگی زما پر سوائے دخل کو بل زڑ خوگی زما پر سوائے دخل کو بل زڑ خوگی کمینا کی کتور دے کپی غور دے داس ما دے مینا کک توڑ دے کپی غور دے داس ما دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس ما دے کور دے داس ما دے کشاڑا تک گل پکی سم سور دے داس ما دے چراغونو نارنا شکول غواړي د خار د چراغونو نارنا شکول غواړي د خار د چراغونو نارنا شکول غواړي اقبالا دا چورک لیونه ورور دې داس ما دې اقبالا دا چورک